آج ویو 360 میں چین کی معاونت سے فلسطینی دھڑوں کا اختلافات ختم کرنے پر اتفاق، اور نتنیاہو کا امریکی حمایت کے لیے واشنگٹن میں ہونا غزہ جنگ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزشتہ سال اکتوبر تک غزہ پر حماس کی حکومت تھی۔ 2006 میں حماس نے فلسطینیوں کے ایک دوسرے بڑے مزاحمتی گروہ فتح کو انتخابات میں شکست دی۔ چونکہ فلسطینی اتھارٹی کی اصل طاقت فتح ہے، غزہ میں اس شکست کے بعد فلسطینی اتھارٹی مغربی کنارے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ امریکہ اور یورپی یونین حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ ماضی میں فلسطینی دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی مختلف کوششیں ناکام ہوتی رہی ہیں، لیکن کل چین کے تعاون سے حماس اور فتح سمیت فلسطینیوں کے 14 مختلف گروپس نے اپنے اختلافات ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جب فلسطینی گروہ بیجنگ میں مذاکرات کر رہے تھے، تقریباً اسی وقت اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو امریکی حمایت کو یقینی بنانے کے لیے واشنگٹن پہنچے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس حد تک فلسطینیوں کے نمائندے متحد ہو کر اپنی جنگ زدہ عوام کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ کیا مستقبل میں چین مشرق وسطی میں زیادہ متحرک ہوگا، اور کیا نتنیاہو امریکہ سے ملنے والی مسلسل حمایت کو یقینی بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس اور فتح سمیت کئی دیگر دھڑوں نے چین کی ثالثی میں اپنے اختلافات ختم کر کے فلسطین کے لیے ایک قومی عبوری اتحاد پر مبنی حکومت بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ چین کے سرکاری ٹی وی کے مطابق 21 سے 23 جولائی تک ہونے والے اجلاس کے بعد 14 دھڑوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جسے چینی حکومت بیجنگ اعلامیے کا نام دے رہی ہے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران فلسطینیوں کے مختلف گروہوں کے درمیان بیجنگ میں مذاکرات ہوئے، جس میں حماس کے سینئر رہنما موسیٰ ابو مرزوق اور الفتح گروپ کے رہنما محمود العول سمیت دیگر 12 فلسطینی دھڑوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ منگل کو ایک اختتامی تقریب کے دوران فری کین نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کے مطابق منگل کو ہونے والے مذاکراتی عمل میں مصر، الجیریا اور روس کے سفیر بھی موجود تھے۔
عوامی جمہوریہ چین فلسطینیوں، بچوں، خواتین اور مردوں کے دلوں اور ذہنوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ عوامی جمہوریہ چین نے ان تمام برسوں میں فلسطینی جدوجہد کی حمایت کی ہے اور اپنا کردار ادا کرتا آیا ہے۔
اس وقت غزہ کا انتظام حماس کے پاس ہے، جبکہ اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں الفتح کا محدود کنٹرول ہے، جو فلسطینی اتھارٹی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ اپنے خطاب میں فتح کے رہنما نے چین کے کردار کو سراہا۔
ہم قومی اتحاد کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ راستہ اپنانے کا مقصد قومی اتحاد ہے، اور اسی لیے ہم اپنے قومی اتحاد پر قائم ہیں۔ ہم متحد ہونے پر زور دیتے ہیں، اور ہم قومی یکجہتی کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ یہ مقصد حاصل کرنے میں ہمارا مددگار ہو، جس کے لیے ہم نے دستخط کیے ہیں۔
ماضی میں حماس اور الفتح کے درمیان 17 سال سے جاری اقتدار کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے مفاہمت کی کوششیں ناکام رہی ہیں، جس نے فلسطینیوں کی سیاسی جدوجہد کو متاثر کیا ہے۔ اسرائیل نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔
اور امریکی محکمہ خارجہ نے حماس اور فتح کی جانب سے اس مشترکہ اتحاد اور عبوری حکومت بنانے کے معاہدے کو مسترد کیا ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جب تنازع کے اختتام پر غزہ کی حکمرانی کی بات آتی ہے، تو وہاں دہشت گرد تنظیم کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ حماس طویل عرصے سے ایک دہشت گرد تنظیم رہی ہے۔ امریکی ترجمان کے مطابق حماس کے ہاتھوں پر اسرائیلی اور فلسطینی دونوں معصوم شہریوں کا خون ہے۔ مشرق وسطی کے موجودہ حالات میں فلسطینی گروہوں کا اپنے اختلافات ختم کرنا کیا معنی رکھتا ہے، اس سے غزہ کی جنگ پر کیا اثر پڑے گا، اور کیا اس سمجھوتے کے بعد ایک متحد فلسطینی آواز ابھرنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر قمر چیمہ سے بات کرتے ہیں، جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اس وقت برسلز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر چیمہ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ کتنی اہم پیش رفت ہے فلسطینی دھڑوں کا اپنے اختلافات کو ختم کرنا؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں جی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس وقت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جب چائنا کو انوالو کیا گیا ہے اس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے اندر, اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ چائنا مڈل ایسٹرن معاملات میں انگیج ہو رہا ہے. پہلے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ریپروچمنٹ کروایا گیا وہ بھی اور ابھی یہ. اور اس کے علاوہ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ پچھلے ایک سال سے کوئی سلوشن نہیں نکال سکے اس ایشو کا, اور ایسے لگ رہا تھا کہ نہ عرب ممالک کوئی ایشو اس سلوشن نکال سکے ہیں, تو ان کو کسی نہ کسی میڈیٹر کی ضرورت تھی, اور فلسطینی بھی کسی حد تک تھک گئے تھے. ایک تو وہ لڑ لڑ کے بھی تھک گئے ہیں کیونکہ 2007 سے آلموسٹ یہ جو حماس کی اور فتح کے جو مسائل تھے وہ چل رہے تھے, اور ابھی آ کے ان کو کسی میڈیٹر کی ضرورت تھی, کوئی ایسا میڈیٹر جس کے کوئی خاص اپنے پولیٹیکل جو انٹرسٹ یا ڈپلومیٹک انٹرسٹ ڈائریکٹ فلسطین کے حوالے سے نہ ہو. تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں چین کی جو انوالومنٹ ہے اس کو انہوں نے بہتر سمجھا.
تو فلسطینی گروہوں کے اکٹھا ہونے سے غزہ جنگ پر کوئی فرق پڑے گا؟
دیکھیں یہ مشکل ہے کہ فرق پڑے, کیونکہ چین اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلے گا. چین کبھی بھی پریشرائز نہیں کرے گا حماس کو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. چین کی جو لیوریج ہے وہ اسرائیل کے اوپر بھی نہیں ہے, اور جس طرح امریکہ اور اسرائیل نے آلریڈی اس نیگوشیشن کو جو ریجیکٹ کر دیا ہے, تو اس پہ اثر و سوکھ تو کوئی نہیں پڑ سکتا. لیکن چین اپنا ایک سافٹ چہرہ جو ہے وہ مڈل ایسٹرن حکومتوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے وہ سیکیورٹی کونسل لیول پہ یا بائی لیٹرلی امریکہ یا اسرائیل سے انگیج ہونے کی کوشش نہیں کریں گے.
تو یہ صرف چین اپنے کیا سافٹ امیج کے لیے کر رہا ہے, خطے میں جو کردار چین کا بڑھ رہا ہے اور سالس کی حیثیت سے چین جو ابھرا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹارگیٹس ہیں چین کے اس سے؟
دیکھیں ایک تو ظاہری بات ہے اس کا سافٹ فیس ایمرج ہوگا کہ چین یہ کر سکتا ہے. دوسرا اس میں جو باتیں خاص طور پہ کی گئی ہیں وہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو تمام فریق چاہتے ہیں, مثلا کمپریہنسو اور لاسٹنگ سسٹینیبل اگر سیز فائر چاہیے تو وہ تمام ممالک چاہتے ہیں, ہیومینیٹیرین ایڈ بھی تمام ممالک چاہتے ہیں وہاں پہ پہنچے. جب یہ کانفلکٹ ختم ہوگا اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ کیسے ہونی ہے, یہ بھی ظاہری بات ہے ایک ایشو ہے کہ پوسٹ وار چیزیں کیسی ہونی ہیں, اور جنرل اسمبلی میں جو فلسطین کو جو اس کو ممبر بنانا, یہ بھی تمام جو ممالک ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن کی باتیں کر چکے ہیں. سو جو چین نے باتیں کی ہیں یا اس جو اعلامیہ باہر آیا ہے وہ تمام آلموسٹ دنیا کے ممالک کو قابل قبول ہے, لیکن ساتھ ساتھ چین کا سافٹ فیس بھی سامنے آیا, اور خطے کے ممالک نے ایک امریکہ کے حوالے سے یہ بھی تاثر دیا ہے کہ کیونکہ وہ پارٹی ٹو دا کانفلکٹ ہے سو وہ اس طرح چیزوں کو کنکلوڈ نہیں کرا سکتا, اور عرب ممالک کو بھی میں سمجھتا ہوں ایک حساب سے اگنور کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ بھی بہت دیر سے لگے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا سلوشن ود ان دا پیلسٹائن نہیں کروا سکے, آپ اسرائیل کے ساتھ معاملات کیسے بہتر کروا سکتے ہیں. سو امریکہ اور عرب ورلڈ کے اوپر ایک ڈسپلیئر میں سمجھوں گا.
سو یہ بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک میسیجنگ بھی اس کے ذریعے کی گئی ہے. تو اگر اسرائیل اور حماس تنازع کی بات کریں, آپ نے کہا کہ چین اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں جائے گا, لیکن جنگ بندی کی کوششوں میں چین کا کوئی کردار بن سکتا ہے؟
میرا نہیں خیال کوئی کردار بن سکتا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ لمبی چوڑی بڑھ چڑھ کے سیکیورٹی کونسل میں ابھی کوئی اس طرح بحث نہیں کرتے. ہاں وہ سٹیٹمنٹ ضرور دے دیتے ہیں, لیکن اگر کہا جائے کہ وہ کچھ سیز فائر کے حوالے سے کردار ادا کر سکیں, یہ صرف امریکہ ہی وہ کردار ادا کر سکتا ہے. امریکہ کے پاس ہی وہ پولیٹیکل ڈپلومیٹک ٹولز موجود ہیں, امریکہ کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں کر سکتا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر چیما, آپ ہمارے ساتھ تھے برسل سے, اور جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے اور خاص طور پہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں آپ ان پہ ہمیں تجزیہ دے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو اس ہفتے واشنگٹن میں ہے, اور ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب صدر جو بائیڈن کے صدارتی دور سے دستبردار ہونے کے بعد امریکی سیاست میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. صدر بائیڈن اسرائیل کی غزہ میں جنگی حکمت عملی پر نتنیاہو سے نالاں ہیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ اس دورے کا امریکہ اسرائیل تعلقات پر کیا کوئی اثر پڑے گا.
مشرقی خان یونس میں اسرائیلی حملوں میں پیر کو درجنوں افراد ہلاک ہوئے, اور اسرائیل کی جانب سے انخلا کے احکامات کے بعد مزید سینکڑوں افراد نے راہ فرار اختیار کی. یہ وہ منظر ہے جو نتنیاہو پیچھے چھوڑ کر ایک اور میدان جنگ کے سفر پر روانہ ہوئے. جو سیاسی ہے اور جس کا تعلق امریکہ میں صدر جو بائیڈن کے انتخابات نہ لڑنے کے فیصلے کے بعد صدارتی مہم میں پیدا ہونے والی ہلچل سے ہوا ہے۔
میں غیر جانبدار حمایت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جو اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے، اور میں ایوان کے دونوں اطراف میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ اس بات سے قطع نظر کہ امریکی عوام اگلا صدر کس کو منتخب کرتے ہیں، اسرائیل مشرق وسطی میں امریکہ کا ناگزیر اور مضبوط اتحادی ہے۔
یہ وہ بات ہے جو اسرائیلی رہنما سرعام کہہ رہے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نائب صدر کیملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان وائٹ ہاؤس کے لیے ممکنہ دوڑ میں نیتن یاہو ریپبلکنز کو ترجیح دیں گے۔
ریپبلکنز اسرائیل کے سیکیورٹی ایجنڈے کے زیادہ حامی ہیں، اسرائیل میں چاہے جو بھی اقتدار میں ہو سچ یہی رہے گا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل میں دائیں بازو کی حکومت اور فلسطینیوں کے بارے میں ان کی پالیسیوں کو زیادہ درگزر کرتے ہیں۔
نیتن یاہو نے مبینہ طور پر سابق صدر ٹرمپ سے ملاقات کی درخواست کی ہے، جنہوں نے اپنی مدت کے دوران اہم اسرائیل نواز پالیسیوں کا آغاز کیا۔ ٹرمپ نے ابراہم معاہدے کی ثالثی کی جس سے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات معمول پر آئے۔ انہوں نے امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے متنازع یروشلم منتقل کر دیا اور گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے الحاق کو تسلیم کیا۔
کاملا میں انہیں شاید ایک ایسا شخص ملے جو امریکی اسرائیلی تعلقات کی حمایت کرنے کی صورت میں بہت حد تک مرکزی دھارے میں رہیں گے، مگر وہ اسرائیلی آبادکاری کے معاملے پر کہیں زیادہ سخت گیر موقف اختیار کریں گے، یقینی طور پر بیان بازی میں، اور فلسطینی مصائب اور فلسطینیوں کے حقوق سے متعلق ان کا رویہ بہت ہی زیادہ ہمدردانہ ہوگا۔
بالآخر نیتن یاہو کا واشنگٹن میں ہدف اگلی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کے لیے تیاری کرنا ہے، اور ایسے میں جب اسرائیلی پارلیمان 3 ماہ کے لیے وقفہ کرنے والی ہے، انہیں اپنے کمزور اتحاد کے ساتھ اپنے مقاصد کو آگے بڑھانا ہے۔
شاید ایسی سیاسی گھڑی ہے جب کنیسٹ وقفے پر ہے، تو نیتن یاہو کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے فوری طور پر اتحاد بھی نہ ٹوٹے، یہ کیونکہ ایسا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کنیسٹ دوبارہ فعال نہ ہو۔
اس دوران نیتن یاہو ممکنہ طور پر اپنے اتحاد میں انتہائی دائیں بازو کے دڑوں کی مرضی کے خلاف جاتے ہوئے تقریباً 9 ماہ کی جنگ کے بعد حماس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اس طرح کا معاہدہ ممکن ہے۔
مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے مقصد کے قریب ہیں اور معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ بندی ہوگی، یرغمالوں کو گھر پہنچائیں گے، اور ہم دیرپا امن اور استحکام پیدا کرنے کی کوشش کے لیے بہتر راستے پر گامزن ہوں گے۔
تاہم زیادہ تر تجزیہ کاروں کو شبہ ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ پہلے مرحلے سے آگے بڑھے گا، جس میں حماس کے زیر حراست کچھ یرغمالوں کے بدلے لڑائی میں 6 ہفتے کے وقفے کی تجویز ہے۔
بنجمن نیتن یاہو کی واشنگٹن ڈی سی میں مصروفیات اور کانگریس میں ان کے خطاب کے موقع پر ہونے والے احتجاج کے منصوبوں کے بارے میں نیلوفر مغل نے ایک رپورٹ بنائی ہے۔
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو پیر کے روز واشنگٹن پہنچے ہیں، ان کے آنے کے ساتھ ہی دارالحکومت میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، کئی اہم راستے اور سڑکیں جو ہیں وہ اس وقت بلاک ہے، جگہ جگہ سیکیورٹی کے لیے پولیس جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ میرے پیچھے جو آپ یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اسے واٹر گیٹ ہوٹل کہا جاتا ہے، اور اسرائیلی وزیراعظم اس وقت یہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور آئندہ چند روز وہ یہیں پر قیام کریں گے۔ پیر کے روز جب وہ واشنگٹن پہنچے تو یہاں اس ہوٹل کے سامنے فلسطینی حامی مظاہرین نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا اور ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ بدھ کے روز اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے، اور کسی بھی عالمی لیڈر کے مقابلے میں یہ نیتن یاہو کی کانگریس سے چوتھی تقریر ہوگی۔ آخری بار انہوں نے 2015 میں ریپبلکن پارٹی کی دعوت پر امریکی کانگریس سے خطاب کیا تھا۔ نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس سے خطاب کے دوران وہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر زور دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکی عوام کسے اپنا صدر جو ہے منتخب کرتے ہیں، لیکن مشرق وسطی میں اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا ایک مستقل اور اہم اتحادی جو ہے وہ رہے گا۔ نیتن یاہو کے واشنگٹن کے دورے اور پھر کانگریس سے خطاب کے خلاف توقع کی جا رہی ہے کہ کئی فلسطینی اور یہودی حامی گروپ جو ہے کانگریس کی عمارت کے سامنے نیشنل مال پر مظاہرے کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ کئی بین المذاہب گروپ یا وہ لوگ جو غزہ جنگ کے خلاف ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوں گے، وہ ریلیاں نکالیں گے، مارچ کریں گے اور احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ ये भी कहा जा रहा है कि दर्जनों कानून साज जो हैं वो नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट करेंगे। जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म नेतन्याहू वाइट हाउस में सदर बाइडन से मुलाकात करेंगे। तवक्को की जा रही है कि इस मुलाकात में मिडल ईस्ट में अमन अमान की जो बिगड़ती सूरत हाल है उस पर बात की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस से भी वाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ये अभी तक वाजे नहीं है कि नेतन्याहू साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे या नहीं। तजियाकारों का या एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का दौरे अमरीका इसराइल हमास जंगबंदी जो डील है उसके लिए अहम साबित हो सकता है।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे और बीजिंग में फ़िलिस्तीनी ग्रोहों के दरमियान मुआहदे के बारे में सबाशा खान ने कैपिटल हिल पर कुछ अराकीन कांग्रेस से उनका रद्दअमल जानने की कोशिश की।
सदर बाइडन ने एक तजवीज पेश की है जो दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये तनाज़ा जारी है और ये तकरीबन एक सियासी सूरतेहाल बन चुका है। जैसा कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू कांग्रेस के अराकीन से खिताब करने के लिए अमरीका का दौरा कर रही हैं, बजाय इसके कि वो घर में रहकर इस तनाज़े को हल करते वो हमारे सदारती इंतखाबात में सियासत खेल रहे हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि कल सच बोला जाएगा कि गजा और इसराइल के दरमियान हो क्या रहा है, ना कि वो जहालत जिस पर बहुत से लोग यकीन किए बैठे हैं, जो हमास और उसकी हलीफ जमातों की जानिब से फैलाई जा रही है, फलस्तीन की हेल्थ अथॉरिटी और अनरा की जानिब से बताया जा रहा है। ये तंजीमें बराह रास्त उस दहशत गर्द ग्रुप की शराकत दार है।
जैसा कि इसका ताल्लुक चीन से है, हम जानते हैं कि इनका अपना एजेंडा है। मैं जिस चीज पर तवज्जो मरकूज कर सकता हूं वो ये कि अमेरिका ने आगे बढ़ने का रास्ता निकालने के लिए अरब ममालिक के साथ मुज़ाकरात में क्या क़यादत की है। चीन को करने दें, ये बेकार है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो अमन का दोस्त नहीं रहा है और इसलिए हमें उसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए और इस बात पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए कि हम बतौर अमरीका क्या कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू वाशिंगटन में अपना वक्त पुरअमन नतायज के हसूल पर मरकूज कर रहे हैं, जो फलस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए होगा।
What I'm expecting is peace and
मैं अमन की उम्मीद रखता हूँ। मेरी उम्र 55 बरस है, मैंने आज तक मशरक़ वस्ता में अमन नहीं देखा, मगर मुझे उम्मीद है कि आने वाली नस्लें बिलाखिर ये काबिल हसूल अहम अमल देखेंगी। इसके लिए इसराइल अमरीका और दीगर कई ममालिक में नई क़यादत की जरूरत है। मेरी उम्मीद और तवक्को है कि हम ये कर सकते हैं। मेरे अंदाजे में फलस्तीनियों को अपनी रियासत में अमन सिक्योरिटी हक खुद इरादियत हासिल है, इसी तरह तहफ़ुज़ और सिक्योरिटी इसराइलियों का भी हक है। इसके लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इकदाम की जरूरत है। हमें हर उस मुल्क के साथ काम करने की जरूरत है जो ऐसा चाहता है।
हमास के इसराइल पर हमले के बाद शुरू होने वाली गजा जंग को 9 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से कई सिफारती कोशिशें हुई जिनमें हमास से इसराइली यरगवालियों को आज़ाद करवाने और जंगबंदी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और समझौते करवाने की कोशिशें की गईं, लेकिन अभी तक कोई खातिरख्वाह कामयाबी नहीं हुई। आज भी तकरीबन 120 इसराइली यरगवाली हमास की कैद में हैं और गजा में इसराइल की गोलाबारी और जंग के नतीजे में 39,000 फलस्तीनी, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की है, मारे जा चुके हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंग रुकवाने के लिए मिस्र और कतर की सालसी में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं और अब मिस्र में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का एक ताज़ा दौर शुरू हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़श्ते हफ्ते एक बार फिर उम्मीद दिलाई कि गजा में जंगबंदी बहुत करीब है। बफलो यूनिवर्सिटी से फैजान हक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वाशिंगटन के दौरे के बारे में मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फैजान। और जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त अमरीकी पॉलिटिक्स में है, सदर बाइडन गजा में आम शहरियों की हलाकतों और इसराइल की जंगी हिकमत अमली पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं पब्लिकली, इसराइली वज़ीर आज़म को वाशिंगटन आमद पर कोई ख़ास प्रोटोकॉल भी नहीं दिया गया, तो दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात की क्या कोई तवक्को रखनी चाहिए?
जी, मेरा ख्याल है जहाँ तक कि ये जो मुलाकात है इसमें, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का ईयर है, तो डेमोक्रेट्स में ये बात बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं रही कि इसराइल की बिल्कुल बगैर किसी रिजर्वेशन के उनकी सपोर्ट दी जाए या उनकी हमायत की जाए। تو ہم دیکھیں گے کہ کمالا ہارس بھی, وائس پریزیڈنٹ کمالا ہارس جو کہ اب پریزیڈینشیل فرنٹ رنر ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی, اور جو بائیڈن جو ہے ان کو تھوڑا سا کولڈ شولڈر دیں گے اور ان پہ پریشر پڑیں گے پڑے گا. اور آپ ہم دیکھیں گے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کو اپنی جگہ سے سرکنا پڑے گا پیچھے کی طرف تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے, کیونکہ اس الیکشن میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ بار بار آئے گا اور جس کو ڈسکس کیا جائے گا.
تو کتنا مشکل ہے اس وقت ڈیموکریٹس کے لیے نیتن یاہو کے حوالے سے کسی بڑی حمایت کا اعلان کرنا؟
دیکھیے, ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس نے جو سٹینڈ لے رکھا ہے اور جو لے رہی ہے, اس میں اب یہ صرف فلسطینیوں کی اور مسلمانوں کا ذکر نہیں رہا, اب کیونکہ یہ بات دوسری منورٹی تک پھیل چکی ہے تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی کہ وہ اس کو حمایت کیے بغیر اس سے اپنی جگہ سے اپنے موقف سے ہٹ سکیں. مگر ایک بات ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی بڑی ڈیپ روٹڈ سپورٹ جو ہے وہ کانگریس میں اور سینٹ میں ہے, لیکن وہ لوگ بھی, یہاں تک کہ کچھ ریپبلکن وائسز بھی موجود ہیں جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی انسانیت کا سبق لینا چاہیے. اسرائیل جو ہے اس نے 40,000 کے قریب جو لوگ مارے ہیں وہ انسان تھے, اور اس کی وجہ سے جو مورل پریشر پڑا ہے امریکہ پہ وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پڑا.
تو امریکی انتخابات کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ دونوں پارٹیوں کی حمایت لے سکیں؟ ابھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ ڈیموکریٹس کے حوالے سے تو کنسرنز رہیں گے, وہ شاید تھوڑا بہت احتیاط بھی کریں گے, دونوں پارٹیوں کی حمایت چاہیے ہوگی نیتن یاہو کو.
میں اس کو ایسے کہہ سکتا ہوں اسد کہ دا کائنڈ آف جس کو کہتے ہیں نا بلینک چیک جو ہوتا تھا اسرائیل کو پہلے دے دیا جاتا تھا کسی بھی پارٹی یا پریزیڈنٹ کی وجہ سے, اب وہ بلینک چیک موجود نہیں ہے. کیونکہ وہ ایسے, اگر اسی انالوجی کو آگے بڑھایا جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل کے جتنے بھی ڈپازٹس تھے ان کے خلاف انہوں نے وڈرالز لے لیے ہیں کیش کے, اب بہت کم کیش ان کے پاس جس کو پی آر کیش کہتے ہیں یا پبلک ریلیشن کا جو پی آر رہتے ہیں وہ رہ گیا ہے. وہ کوشش بہت کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس کو ریپلینش کیا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ انہوں نے یہ جو پبلک ریلیشنز کی جنگ ہے وہ اسرائیل ہار چکا ہے, یہ اب فزیکل جنگ ہے جس کے بہت لمیٹڈ سکوپ ہوگا اسرائیل کی کامیابی کے لیے.
تو اگر اس پوری سچویشن کو مد نظر رکھیں, جو تجزیہ آپ نے دیا اس کے مطابق صدر بائیڈن کی طرف سے جو جنگ بندی کی تجاویز دی گئی تھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو اس حوالے سے کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟
دیکھیے, نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے پبلکلی ایسی سٹیٹمنٹس دے دی ہیں جس کو کہتے ہیں انہوں نے اپنے لیے خود ایک دیوار کھڑی کر لی ہے. اگر وہ اس دیوار کو توڑ دیں گے تو ان کی جو حمایتی ہیں جو کہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں جو ان کی حمایت سے ہٹ سکتے ہیں, ان کو یہ بھی خطرہ ہے. اور دوسری طرف اگر وہ اس دیوار کو نہیں توڑتے تو یہ جو حمایت ہے پوری دنیا کی اور جو آئسولیشن ہے اسرائیل کی وہ جاری رہے گی, اور میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو نیتن یاہو ہیں, نیتن یاہو کی جو پولیٹیکل جو ان کی سیاسی زندگی ہے, ہم اس کا جو ہے نا اس کا جس کو کہتے ہیں بگننگ آف اینڈ دیکھ رہے ہیں.
اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی فلسطین کے حوالے سے جس میں فلسطینی گروہوں نے اپنے اختلافات ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے, غزہ جنگ پر کوئی اثر پڑے گا اس کا؟
جی, یقیناً پڑے گا, کیونکہ اس وقت یہ جو حماس اور الفتح میں یا حماس اور جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے اس کے درمیان جو دیوار تھی جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دو الگ الگ شے ہیں, لیکن اتنا پریشر پڑا ہے ان کو انٹرنلی کہ ان کو بھی حرکت میں آنا پڑا ہے, اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہی موقع ہے کہ جو جتنی قربانیاں دی گئی ہیں ان قربانیوں کا کوئی راستہ نکالا جائے یا کوئی اچھا نتیجہ نکالا جائے فلسطینیوں کے لیے, کیونکہ فلسطینی جو ہیں وہ اعتماد کھو رہے ہیں اپنی لیڈرشپ پر, خاص کر وہ لیڈرشپ جس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے لیے سیاسی جگہ جس کو کہتے ہیں وہ بہت کم رہ گئی ہے.
بہت بہت شکریہ فیضان حق, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے اور غزہ جنگ کا فیوچر کس طرح سے نیتن یاہو کا واشنگٹن میں ہونا, یہ ساری ڈیولپمنٹس ان پہ آپ کا تجزیہ لے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ, تھینک یو.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں اردو ویو .com پر, اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیمس پر بھی آپ کو یہ ساری خبریں ملیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د اړتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب هانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډي بي ویب هانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې لپارهونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د اړتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې لپارهونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
the
بهر.
نن وضعیت په دې پروګرام کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف دورانی ویلي چې دغه هیواد لپاره د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د لاسره کرخه ده او هیله ښودلې چې د افغان طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پی ډلې د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. په دوی مطلب کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې نړیواله ټولنه له طالبانو ډېرې زیاتې تمې لري، تقاضا او فرمایشونه زیات دي خو همکاري صفر ده. نن نن وضعیت پروگرام قدر منوریدونکو سلامونه ونه کی هلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساته پروگرام کې مو ز سمیع الله جلال زای هر کله کوم، لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لنډیز کې اوریدل په دوو موضوعاتو بحث کوو. د پاکستان یو چارواکی او زلبیا ویل دي چې د ټي ټي پی مسله د دوی سره کرخه ده او هیله ده چې افغان طالبان په دې اړه همکاري وکړي، او په دویم بحث کې د نړیوال ټولنې سره د تعامل او اړیکو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر متقی ورستۍ څرګندونې او همدارنګه د افغانستان او د افغانستان د حکومت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه راپور او بیا د ملما سره بحث لرو. اما مخکې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته اړوم. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 80% ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل او اړیکې نه لري، او د عدالت ترلاسه کولو لپاره اړ یا مجبور دي چې پر نارینه او ټولنې باندې اتکا وکړي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لخوا په ګډه په 33 ولایتونو کې د 980 ښځو او د یو شمېر نارینه سره د مخامخ مرکو پر اساس ترتیب شوی دی. پر راپور کې ویل شوی چې په ټولنیز، اقتصادي او د ژوند په مختلفو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال په پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې د 80% ښځو مالي وضعیت عواید د 2023 کال په دویم ربع کې د دغه کال د لومړۍ ربع په پرتله لا خراب شوی دی. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه پروپاګند بللی دي. د ایران د انرژي او بود وزارت د مرستيال محمد جوان بخت په مشرۍ یو ایرانی پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی سره د هلمند د سین د بود د حقابې د مسالې په ګډون په یو لړ مسایلو خبري اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی د دغه ایرانی پلاوی سره د دوه اړخیزو اړیکو د هلمند د سین د بود او د بود پروژو کې د همکارۍ په اړه مسائل خبري کړې دي. په دې خبر پاره کې ویل شوی په دغه کتنه کې ایرانی پلاوی مشر تایید کړ چې دروان 402م او بخیروان 403م او 402م او 20 کال پترس کې د هلمند لسین څخه ډیره حقابه تامین شوه دا او هلمند چې دروان او 20 کال تر پای به نور به هم تر لاسه کړی. او د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف دورانی ویلي چې دغه هیواد لپاره د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د لاسره کرخه ده او هیله ښودلې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پی د ډلې د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. دورانی په اسلام آباد کې د سیمه ایزو څیړنو د انسټیټیوټ په نوښت د افغانستان او پاکستان د اړیکو ګواښونو فرصتونو په اړه په یوې جوړ شوې کانفرانس کې په وینا کې وویل تروریزم چې له افغانستان څخه منشا اخلي نه یوازې د پاکستان لپاره اندېښنه ده، بلکې د نورو ګاونډیو لپاره لکه چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان لپاره هم د اندېښنې مسله ده. دغه پاکستاني چارواکي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د آصف دورانی دغه تازه څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد په ګډون دغه حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو په پرله پسې ډول په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو په تړاو د اسلام آباد اداوی رد کړی دی. ترنده دوستانو د پاکستانی د دې چارواکي د ورستي سرګندونو پاړه د خبرونې له قدرمن میلمه د سیاسي چارو لښنن کې واحد فقری صاحب سره خبرې کوي. فقری صاحب سلامونه او پروګرام ته په خیر راغلاست. ما غواړم تاسو یوري
بلې او جلال زای صاحب زما سلامونه هم ومنې ډېر ښه پس
تشکر فقری صاحب. تاسو غږ زنه اورم ما ممکن په پروګرام کې وي. فقری صاحب تاسو به د دورانی څرګندونې اوریدلې وي. د یو ځل بیا ویل دي چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان لپاره سره کرخه ده او بیا یې غوښتنه کړې ده د افغان طالبانو څخه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. دغه د ټي ټي پی باس ولې نه وریږي او وایا فکر کوي چې واقعا پاکستان د ټي ټي پی درخه متضرر دی او د دغه ستونزې په اورولو زور نه رسیږي په خپل هیواد کې او بیا د افغانستان په افغانستان کې له طالبانو د دې مشکل د هواري غوښتنه کوي. آیا رښتیا دا مشکل دونه جدي او لوی دی د پاکستان لپاره؟
جلازه صاحب یعنی په دې کې شک نشته چې پاکستان د دغه جهته یا دغه زاویې څخه متضرر دی. د پاکستان فوج دغه حملې چې موږ وینو څو ځله حملې شوي دي او ډېر زیات خلک پکې وژل شوي دي، یعنی دا سړی انکار نه شي کولای چې واقعا هم مشکل موجود دی، مګر مشکل داخلي دی، د خپل پاکستان پورې تعلق لري، د پاکستان په هغه ملي ستم چې موجود دی په پاکستان کې په هغه پورې اړه لري او په دې پورې هم تعلق لري چې پښتانه بلوڅ او نور اقلیتونه د پاکستان د حکومت څخه پابدي سوي دي، خاطر سوي دي، ناامید سوي دي او دې ته مجبور سوي دي چې د پاکستان پر خلاف مسلحانه قیام وکړي یا مبارزه وکړي. نو لهذا پاکستان د دې څخه متضرر دي، یعنی په دې کې شک نشته مجرمینو په، مګر دا چې پاکستان کوشش کوي چې دغه ستونزې پر افغانستان واچوي ز فکر کومه یو نو د مسولیت څخه فرار دی، ګوریز دی. پاکستان نه غواړي چې خپل داخلي مشکلاتو ته توجه وکړي او دا ومني چې واقعا هم د خپل اقلیتونو سره مشکل لري او واقعا هم په دغه سیمه کې اقتصادي ظلم موجود دی، بیکاری موجوده ده، خلک ناراضه سوي دي او پاکستان په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم عملی ګامونه نه دی اخیستي چې دا خلک خپل کې یوازې ټي ټي پی نه، یعنی یوازې ټي ټي پی نه بلکې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم چې هغه تقریبا د طالبانو سره مخالف دی، طالبانو په لکه دښمن داستي، مګر هغه سره هم مشکلات لري. یعنی مجبینو خپل د بلوچستان هغه بلوچستان تقریبا زیاتره چپی احزاب دي، مارکسیستي دي، ځینې د هغو سره هم مشکل لري او هغوی زیاتره پر چینایانو او پر هغوی باندې حملې کوي. نو لهذا زه فکر کوم چې پاکستان دغه هڅه چې غواړي د خپلو مشکلاتو پړه پر نور واچوي یو عباس هڅه ده، یو عباس کوشش دی. پاکستان باید خپل ځان ته متوجه شي، خپل ستونزې ومني او د خپلو خلکو سره یو ډایالوګ شروع.
فقیر صاحب نو ستاسو په نظر د پاکستان د دوغو څرګندونو اصلي هدف څه دی چې دوی تل وایي چې باید د افغانستان کې طالبان د ټي ټي پی په وړاندې اقدام وکړي او دوی داسې وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي؟ داسې راپورونه هم شته چې د چارو کارپوهان دا وایي چې اصلا د دواړو طرفونو ترمنځ روابط شته، دا یوازې یو بهانه ده او خلک تیر باسي. نو ستاسو په نظر د پاکستان د دې دا هدف څه دی چې تل دغه څرګندونه کوي؟
زه د دې سره هم نظر یم چې پاکستان او طالبان شای په خفا کې د افغان طالبان و دې تفاهم ته سره رسیدلی وي چې پر یو بل به تورونه سره لګوو، مګر په حقیقت کې په دې پیژو چې مشکل داخلي دی، د داخل دی او پاکستان شای دا هم سره منلی وي چې موږ به دا الزامونه لګوو، مګر په عین زمان کې ستاسو سره روابط هم ساتو، د تعامل خبرې هم کوو. زه فکر کوم چې تر پردې شاته دوی شای یوې موافقې او تفاهم ته سره رسیدلی وي، مګر مشکل دا هم دی جرازه صاحب چې فقط څو ورځې مخکې داسې یو هفته مخه نیویارک ټایمز په دې برخه کې یو ډېر مفصل راپور د پاکستان څخه خپور کړی وو او په هغه راپور کې ویل شوی وو چې چین په پاکستان باندې فشار اچولی دی او پاکستان ته ویلي دي چې خپل امنیت وساتي، د چینایانو امنیت وساتي، په بل صورت کې بچنایان هغه سرمایه گذاری چې په پاکستان کې کړی ده چې په میلیارډو یا زموږ په بلیون هاو ډالر سرمایه گذاری ده نور بچین نو دې ته حاضر نسی چې هغه ته ادامه ورکړي. پاکستان د نیویارک ټایمز په حواله په زرهاو پولیس استخدام کړی دي چې د دغه چینایانو امنیت وساتي او پاکستان و چین ته هم دا ویل دي چې د پر طالبانو باندې د پاکستان د افغانستان طالبانو باندې یو څه فشار واچوي یو څه وغوی ته وایي چې د دې سره کومک وکړي. مګر چینایانو د اخبار په قول دا ورته ویل دي چې یعنی مسله داخلي ده، مسله د بلوڅو د ازادي بخښون کې مسله ده، د ټي ټي پی مسله ده، داخلي مسله ده. پاکستان باید په دې برخه کې په خپل لاس پکار سي. نو زه هم شکی یم، یعنی شایي په خفا کې یو معامله سره سوي.
اما فکر صاحب، ځینې افغان ملت پال او په قبایلي سیمو کې ځینې خلک دا هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دې سیمه کې په شکل افراطیت او افراطي ډلې او د دوی فعالیتونه زیات شوي دي. تاسو څومره د دې دا سره موافق یاست او که موافق یاست څه فکر کوئ دلیل څه دی چې په دې سیمه کې د افراطي ډلو فعالیتونه زیات شوي او د پاکستان حکومت د عملیاتو د پیل لپاره ترتیبات هم نیولې دي؟
یعنی دا په خپل دا شوي چې مشکل موجود دی په دننه البته په پښتنو کې د پښتانه ناراضه سوي دي، پښتانه د پاکستان د حکومت څخه خوابه دي سوي دي. او یعنی دا اوس هم نه دي، یعنی یو خبر باید وکړو چې په پاکستان کې د دې قوتونو حرکت په 2000 وکړو که 2015 کې چې ما په یاد دي د مشرف په وخت کې راشل وسو استاس په پیادو اتون پسواد کې ډېر لوی عملیات وسو په وزیرستان کې ډېر لوی عملیات وسو د امریکایانو په مکو سره وکي. یعنی دا په هغه وخت سره شروع دي او پاکستان تر اوسه پر پدې نه دی توانې دلی چې د خپل پښتنو د خپل دغه سره د خپل خلکو سره یو ډایالوګ یو داسې ډایالوګ ته ورسیږي چې هغه د دوغو خلکو هغه مشروع مطالبي چې دي هغه براورده کی هغه ته جواب وای. البته په دې کې هم شک نسته چې د طالبانو راتګ په سیمه کې دغه څه دلیل کړي طالبانو په نوې چې دي هغه طرز تفکر چې دي هغه شریکړي د ازمش په لحاظ دلاور کړي دي، هغه ته د الهام ورکړي دي. دغه الهام چې تاسو هم کولای شئ کار وکړي او دا عموما کېږي، یعنی هغه کاپی کټ چې دی ورته وای دغه څه یو د بل سره کاپی کول چې یو ځای کې یو ایدولوژي کامیاب شي د هغه نه و په هغه ډول ایدولوژي نور خلک هم سره راغونډيږي شوق اخلي ذوق اخلي لا شریک وزلور کیږي. په دې کې هم شک نشته چې د طالبانو راتګ په افغانستان کې په منطقه کې یا په دغه سیمه کې ځینی خلک دې ته لمسولې دي چې دوی هم باید حرکت وکړي، دې ته حڅولې دي چې دوی هم کولای شي دغه کارونه وکړي. ان سره باید د عمومي وګوري
نو فکر یې سب ستاسو په نظر آیا ټي ټي پی د پاکستان د حکومت لپاره ګواخ ده یا تر دې هم لوی ګواخ کېدلی شي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم کچېره واقعا هم دغه ونه کې پاکستان خپل ځان ته مواظب ونه وسیږي د پښتنو په داسې مې کې غم ونه خوري او یوازې چې بیا هم نه دی، یعنی په دې د پښتون جغورنې غورځنګ یو بل شکل دی، یعنی هغه د دوی سره موافق نه په ډیرې ځای کې، مګر هغه شکایتونه یو دي، شکایتونه تقریبا د خلکو هغه یو دي چې په پاکستان د پښتنو سره یو مفاهمه ته ونه رسیږي د خپل اقلیتونو غم ونه خوري دا شی د غټې دودې دا شی ډېر غټسي او ډېر قوت.
فقری صاحب، د ورسې پختنې په توګه د افغانستان او پاکستان د تاریخ په اوږدو کې کله او اکثریت وختونه د جنجال څخه ډکې وي. د چ په افغانستان کې هر حکومت وکړي جمهوریت نظام او سید طالبان حکومت دی، د پاکستان سره د افغانستان د پاره څه ډول سیاست غوړه کول پکار دي؟ څه باید وشي چې د پاکستان سره زموږ مشکل په اساسي شکل حل شي؟ آیا د دې امکان موجود دی؟ تاسو فکر کوئ چې موږ کولای شو د پاکستان سره خپل مشکل په اساسي ډول حل کړو؟ اساسي وړاندیز څه دی؟
زه خپل فکر کوم، یعنی ځینې ضرورتونه دي، ډېر مبرم بنیادی ضرورتونه دي چې کابل او اسلام آباد اختلافات ته حل کوي. دا ضرورتونه تر اوسه پورې حل شوي دي او دا حل تستا موجود دي، همیشه موجود و چې دا هر کوم حکومت په افغانستان تر هغه دي پاکستان کې راغلي دي تر اوسه پورې د لانجا نه ده حل سوی او تر اوسه پورې هیڅ په دې برخه کې داس قدمونه نه دی اخیستي چې دغه اساسي ټکو ته رجوع وکړي او هغه تر ډېره حد پورې دغه دی چې دغه ولسونه چې پر دغه ځای کې پراته دي هغوی غواړي د یو بل سره همکاري وکړي دغه ولسونه چې پر دواړو د خط پر دواړو خواو پراته دي د دوی په دې کې ګټه ده چې د یو سره همکاري وکړي د یو بل سره همکاري وکړي د یو بل تجارت سره وکړي بورژوازي سره شریک ده اگر تا گو کی ٹرک ڈرائیوران ریسٹورانٹ والا نور تجاران دا ټول د دې ګټه په دغه کې ده چې دا کار وسی مګر د اسلام آباد یا د پنجاب ګټه په دې کې نه ده چې دغه سیمه نور هم سره نږدې شي دا خلک نور هم سره ارتباطات دي ټینګ شي او غوی دغه سبیریږي کچیر ارتباطات سره ټینګ شي د پښتنو هغه دا یا چې ده
تشکر فکر صاحب
مختار وی هغه لا قوت اخلي او نور هم زوره
کور مو ودان فقیر صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه کوم کور مو ودان چې په دې بحث کې مولا مکسره برخه واخسته تشکر
مهربانه است شو
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید
به هم خره غلست د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان یوازې 4% خلک غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي ملګرو ملتونو په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه ناهیلي لا زیاته شوې او نږدې 80% خزي د مهمو موضوعګانو په اړه د سیمه ایزو چارواکو سره هیڅ تعامل او اړیکې نه لري او د عدالت لپاره اړ دي چې پر سړو یا نارینه او نورو خلکو اتکا وکړي په دې اړه راپور لرو د راپور ورسته د سیاسي چارو لشنونکو میاګل وسیق صاحب سره مرکه کوو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د ملګرو ملتونو د خلو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان په ګډ راپور کې ویلي چې یوازې 4% مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي ملګرو ملتونو د راپور په 3 ولایتونو کې د 878 خزو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر اساس جوړ کړی دی
زیات شمیر مراکشوی او افغان مرمنو او نارینهو دا باور څرګند کړ چې د خزو د وضعیت ښه کولو لپاره نړیواله ټولنه باید د خزو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو زمينه برابر کړي د مشورې شوی خزو او نارینهو لمینځ د طالبانو پر رسمیت پیژندنه د دواړو خزو او نارینهو لخوا په پراخه کچه رد شو په ترتیب سره یو واځي څلور او درې سلنه دغه ډول رسمیت پیژندنې ملاتړي وو
ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي چې په ټولنیز اقتصادي او د ژوند په بیلابیل برخو کې د افغان مرمنو وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده یو شمېر مرمنو ملګرو ملتونو ته ویلي چې د خپل نظریاتو د مطرح کولو پر مهال پر سړو باندې اتکابا د دې سبب شي چې په مختلفو کچو د پریکړنیولو په بهیر کې د هغوی حذف کېدل عادي شي
خځې نشي کولای پر هغوی باندې د وزشوي قوانینو لامل پر خپل ځانونو باندې غیزی ولري او هم نشي کولای چې د سرغړونو او یا د کومو حقونو د تنفيذ څخه چې د طالبانو لخوا هغوی ته ورکړل شي نور کسان ځواب ویلو ته چمتو کړي
په راپور کې زیات شمیر مرمنو ویلي چې د طالبان د حاکمیت لاندې خدماتونو وړاندې کولو باندې د مالی زیاتې دل له امله وضعیت لا خراب شوی دی ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې د اویا فیصدو ښځو مالی وضعیت عواید د 2023 کال په دویمه ربع کې د دغه کال د لومړۍ ربع پرتله لا خراب شوی دی
مرمنو کلی حذف کول دا یو غیر قانوني غیر انساني او غیر شرعي کار دی د اوس لپاره البته د سازمان ملل متحد دغه راپور په حقیقت کې زما په نظر یو هوشدار غونډشای وو د بشري حقوقو مدافعانو ته د افغانستان مرمنو ته چې یعنی مونږ کوم عملی اقدام نکوو هم دا راپورونه دي چې خبريږي
دا په داسې وخت کې په قطر کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه ظفر کرندکر په تازه څرګندونه کې ویلي کڅه هم د دوه په دریمه غونډه کې بحثونه کې افغان مرمنو په فزیکی ډول حضور نه لرو خو د هیوادونو ځنګړو اساس د افغان مرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کړی دی
even though Afghan women were not physically present in the room.
The Taliban sara po ghunda ke de de sara sara che Afghan mermani da ghunde po khuna ke pe fiziki dawl hazir ne bi kho yaqinan ha goy de mes pe sar bahsun ki shamil bi da tal rishto he wadunu zangaro astazu de tulu afghanano pe zangari tuga de njuno par zdakro aw karta de mermuno par stanedu tingar wakad
saral de che Taliban wai pa Afghanistan ki mermun te da shariat parana ke haquna warkri de kho da 2020 kal pa agas ke par Afghanistan la bia wakmani do rusta لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي او د دې ترڅنګ په دولتي او نا دولتي موسسو کې هم د مېرمنو پر کار محدودیت لګول شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
ترنو دوستانو تاسو راپور واوریدل چې څنګه چې مخ کې وویل د سیاسي چارو شنونکو خغلې میګل وسیق صاحب را سره دی. وسیق صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست او زبد د خیر راغلاست ترڅنګ خپل پښتنه هم متراکم. وسیق صاحب مخ کې دی چې د ملګرو ملتونو په دې راپور وغږیږو غواړم د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د پرون سرګندونو ته اشاره کوم. د ویل دي چې دنیا فرمایشونه زیات لري اما همکاري نه کوي. فکر کوي چې طالبانو د دنیا سره واقعي تعامل را مستکړي دنیا ته غوږ نیولې دی او دغه ګیله چې متقی کوي چې فرمایشونه زیات دي اما همکاري نه کوي، آیا واقعا هم داسې ده فرمایشونه زیات دي د دنیا؟
مننه. اول تاسو ته سلامونه. تاسو ته
مننه.
تلویزیون درنو لیدونکو ته زه فکر کوم چې د دې پوزای چې په دنیا باندې نیوکه وشي دا به ډیر خوي چې طالبان په خپل هدف فکر وکړي چې د دوی مسؤلیت دی موجوده حاکم کوڅیر او په زمين کې چې دوی هلته حضور لري، آیا دوی مسؤلیت هم لري کنه لري؟ او بیا دا چې دنیا دوی وایي چې فرمایشونه، د فکر کوم چې فرمایشونه نه بلکې هغه انساني او بشري په اصطلاح حقوق چې د افغانستان خلکو خصوصا د خزو لپاره موجود دی او دوی نه دی او حاکمیت په موجودیت کې دوی څه مسؤلیت لري د خپل با په مقابل کې یا کاریان په مقابل کې خصوصا د خزو په ارتباط، یعنی دیوی خونه نیمایی خلک، یعنی دیو ټولنې نیمایی برخه چې خزی دي هغه په کور کې ناشته دي، د دوی نه یوازې چې دوی په ټولنیز برخه کې یعنی د دوی ټول حقوق سلب دي بلکې په اقتصادي برخه کې دوی هر یو د کور یعنی اکثریت د خپل فامیل مسؤلیت درلودي چې اوس بیا دا مسؤلیت څوک به تر سره کوي، دغه اقتصادي مشکل به څوک رفع کوي؟ دا یو وخت دی بلکې کچیر موږ وړو چې ټولنه پرمختګ وکړي اقتصادي ټولنیز سیاسي په هر لحاظ هغه یعنی دغه نیمایي برخه د ټولنې محرومول د ژوند نه دا په خپل یو دغه دی یعنی یو ډیر لوی عامل دی چې ټولنه نشي کولای نو په دې خاطر زه فکر کوم جدا فرمایشونه نه دي بلکې دا هغه معیارونه دي چې د یو حاکمیت په موجودیت کې سره دي چې دا حاکمیت
پر رسمیت نه پیژندل شوی. تشکر. وسیم صاحب، همدې ټکي ته د رسمیت ټکي ته راځم. ظاهرا طالبان وایي چې دوی د نړۍ د ډیرو هیوادونو سره تعامل لري، سفارتونه هم د یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې خلاص دي، اما تر اوسه هیڅ هیواد د تزرنه نه کړی چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. او عمده دلایل د امریکا په شمول هیوادونه دا دی چې دوی بشري حقوقو ته درناوی نه کوي، ښځې تعلیم نشي کولای، ښځې کار نشي کولای، او محدودیتونه زای دی. فکر کوي چې همدغه د بشري حقوقو بحث خصوصا د خدو د تعلیم بحث د دې عمل شوی چې طالبان پر رسمیت تونه پیژندل شي ک بل دلیل دی.
زه فکر کوم چې دا خو ظاهرا دا دلیل دی او دا منطقي دلیل دی چې ټولنې نیمایي برخه ان د دوی د حقوقو نه محروم شوی دي. دا ظاهرا دا دلیل دی، اما په څنګه کې زه فکر کوم چې نور هغه معیارونه چې یعنی یو دولت ولري، اول تاسو فکر وکړئ چې دا اوس په داس یو شتون پیړی کې یعنی د یو نظام یا د یو حاکمیت موجودیت د سر نه تر پایه ټول صلاحیتونه د طالبانو په لاس کې وي، یعنی متخصص خلک و نه وځي. زه نه وایم چې همه شمول په دې مفهوم نه وایم چې حتمی نه دی چې اقوام یعنی تقسیم شي ور باندې. زه وایم چې متخصص خلک، داکتر، انجینیر، نور استادان دغه هر یو په خپل برخه کې دوی باید د دوی د تخصص نه د دوی د مهارت نه د دوی د تجربې نه باید کار واخلي شي او دوی باید وی چې د ټولنې د پرمختګ په خاطر یعنی عملا ګامونه واخیستل شي. دوی فقط توقع دی لري چې دنیا ورسره مرسته وکړي او د افغانستان خلک یې تایید کړي. نو زه وایم چې خلک چې تایید شي دوی امنیت غواړي، دوی د خدمات ارائه غواړي، چې دوی ته خدمات ارائه شي، دوی د ټولنې پرمختګ غواړي، د دوی اقتصادي ژوند تامینول غواړي، دوی ته تعلیم و تحصیل ډېر ضرور دی، خصوصا هم د ښځو په ارتباط. او دنیا هم دغه خبرې ته کوي، دا یعنی دغه نه دي. کله کله دوی وایي چې چون موږ د دنیا په خاطر دا کار نه کوو، چې مثلا دنیا موږ ته وایي چې تاسې ښځو ته د تعلیم زمینه مساعد کړي. دنیا کوي او کنه وایي، دا ستاسو مسؤلیت دی چې هغه د انسانانو په توګه دوی یعنی دا حق لري.
وسیق صاحب، اوس خو موږ ولیدل شاوخوا درې کاله دا د پوره شول چې دوی واک ته رسېدلي دي او په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي. څه ډول بدلونونو ته د طالبانو په سیاستونو کې ستاسې په نظر ضرورت دی چې دوی باید په عاجل شکل راولي؟ ځکه که بدلون را نشي طبعا واضح ده چې مخالفتونه هم زیاتېږي او د خلکو نارضایتي هم مخ په زیاتېدو ده. فکر کوئ چې طالبان به تغییر راولي په ځان کې؟ یعنی تاسې په دوی کې دغه وینئ چې بالاخره به طالبان یو څه بدل شي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه د دوی د بیاناتو نه، د دوی د برخورد نه داسې معلومیږي چې دوی لکه چې ښاغلی متقی اوس دنیا ته د فیصله اختار ورکوي چې یعنی موږ کولی شو په خپله دنیا کومکو ته ډېر ضرورت نه لرو په خپلو. زه فکر کوم چې دغه فرصت دوی د یوې خونه د لاسه ورکړی، هم په ټولنه کې خلک دوی ته په دوی باندې بې اعتماده شوي دي او دوی ونه شوای کولی چې په دغه درې کالو کې د خلکو رضایت حاصل کړي. او په زمین کې هغه مسؤلیتونه چې د یو دولت لپاره یعنی ضرورت دی او یعنی ورته راګرځي، هغه دوی ترسره کړي نه دي، تر اوسه دوی نه دي توانېدلي. که اوس هم دوی دا کار وکړي چې یعنی دوی خانه په تعلیم په فرهنګي برخه کې د نجونو دپاره هم د مکتب او هم د عالي تحصیلات زمینه مساعد کړي، هم داسې فضا رامنځته کړي چې خصوصي سکتور د حاکمیت په څنګ کې وشي کولی یعنی د ټولنې پرمختګ په خاطر لازم کار وکړي، د دوی اعتماد را جلب شي او دوی هلته پانګونه وکړي.
خور ودان، یعنې وسیق صاحب، تاسې وایئ چې فرصت لا هم موجود دی اما که طالبان اقدام وکړي له تاسې
ډېر محدود فرصت دی، خو بیا هم فکر نه کوم چې دوی ځینې استفاده
وسیق صاحب تشکر د پروګرام وخت کم دی، له تاسو ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، زموږ د پروګرام وخت همدلته پای ته رسیږي. ساسي غږ خبرونه راتلونکې ده، له تاسو مننه کوم. کور مو ودان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغېز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په
Thank you.